احمد شبریم السلام علیکم دا ساجی رادو د دوو بجو د خبرونه دا وریدونکو هر کله کوم د دې سات خبرونه مو د شون رنگونه پروگرام ته ځانګړي شوی د خو په پیل کې خبرونه طالبانو د مزار شریف شار په پنځم شپږم یاوته مینا یو کې تیر شپه عملیات تر سره کړی دي د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي دي چې دا عملیات د داعش خراسان څنګه پر غړیو تر سره شو مجاهد ادعا کوي چې د دې عملیاتو پر مهال یو شمیر وسلې او مهمات نیولې دي د همدارس د داعش د ګڼو وس کسانو د وشلو خبره کړي خو کرش میرې لرسنیو سره تر اوسه نه دي شریک کړي د طالبانو ویان د دې عملیاتو پر مهال د یو طالب عسکر د ټپ کېدو خبر هم ورکړی دی دا عملیات داسې مهال ترسره کیږي چې داعش ډلې تیرونه په مزار شریف ښار کې د تیبیان فرهنګي مرکز دننه د خبریالانو د غونډې پر مهال د چاودنې مسؤلیت ومانه او تر دې بریدو څو ورځې مخکې د طالبانو د بلخ د والی محمد داود مصابل د وژلو پړه په غاړه واخیسته د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا له ځانګړي مفتش جان سوپکو څخه په یوه لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتونو بشري مرستې وڅېړي دا لیک چې پرون ناوخته د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې په خپل ویب پاڼه خپور کړ پکې راغلي دا شمال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتونو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شي او ګټه یې دا نه وي چې طالبان جونې او ښځې وځپي له شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې پر دې بسنه وشي چې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د یوه مشروع حکومت په توګه نه دي پیژندل شوي متحده ایالاتونو له پروسه شکل راهیسې له افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې نن د بنګلادیش سیال لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه دا لوبه د متحد عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره شوه لومړی بیټنګ د بنګلادیش تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې پیل کړ چې ټول لوبغاړي په 15 منډو آوټ شول د دې په ځواب کې افغان لوبغاړو په 9 اوور کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو ټاکلی هدف بشپړ کړ د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپلو پلویانو په بدرګه چې په موټرسایکلونو سپاره وو په اسلام آباد کې محکمې ته ورسېد ابیا کلن عمران خان چې نن له لاهور څخه اسلام آباد ته روان شو رسنیو ته وویل چې دلته د ځنګل قانون حاکم دی او ما زندانی کوي چې په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم شو پر عمران خان د صدارت پر مهال د بهرنیو سوغاتونو د پلورلو په شمول یو شمیر تورونه لګېدلې دي عمران خان د 2013 کال په اګست کې د پاکستان صدر اعظم شو چې پارلمان ترې د 2022 کال په اپریل کې واک ترې وګرځاوه او د شهباز شریف په مشرۍ د اپوزیسیون ائتلاف ته واک وسپارل شو د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس وویل د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې دا پریکړه د توجیه وړ ده چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نیولو امر یې کړی دی جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې پوتین دا ښکاره ده وبخښئ جو بایدن پرون خبریالانو ته وویل چې دا ښکاره ده چې پوتین جنګي جنایتونه ترسره کړي دي جو بایدن دا خبرې وروسته تر دې وکړې چې د جرمونو نړیوالې محکمې ولادیمیر پوتین له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې مسؤول وباله او د هغه د نیولو حکم یې وکړ د کرملن ویان دیمتری پیسکوف ویلي دي چې روسیې د جرمونو نړیواله محکمه چې روسیا د جرمونو نړیواله محکمه په رسمیت نه پیژني په پام کې ده چې د چین جمهور رئیس شي جین پینګ د رواني مارچ میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته سفر وکړي کرملن پرون په یو بیان کې وویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي دا په داسې حال کې ده چې پکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه عملي شي
د ژوند رنگونه ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن په دې خبرونه کې د څارویو پر ناروغي او درملنې خبرې کوو. څاروي هم د انسانانو په شان ناروغي شي او که په وخت او سم درملنې وشي لزای کې دوه ژغورل کېدای شي. لبه مرغه په ورستي یو کال کې په افغانستان کې د غواو د پوستکي او ډول ناروغي ډیره عامه شوه او ډیر غواوی ورڅخه مړي شوې. دغه راز په افغانستان او نورو هیوادونو کې د چرګان او نورو حیواناتو ناروغي ډیری عامې دي او لدې کبله ډیر څاروي او مرغان ځای کې شي او لدې کبله ډیر مالی تاوانونه هم پیښي شي. سره لدې چې د افغانستان اکثره خلک په کرنه او مالداري بوختي خو په دواړو برخو کې په ځان بسیانه دي او له نورو هیوادونو څاروي او کرنیز محصولات واردوي. شاید د دې یو اصلي دلیل دا وي چې په افغانستان کې د څارویو ناروغي ډېری دي او په منظم ډول نه واکسین کیږي. له شمره د حیواناتو منظم واکسین د ډېرو ناروغیو مخه نیسي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په یو پخوانی راپور کې ویل شوی چې د 2014 او 2018 کلونو ترمنځ 6 میلیونه څارویو ته د واکسین ورکولو لکبله د څارویو مړینې په سلو کې 50 کم شوه. معلومه نه ده چې اوس وضعیت څنګه دی. د البته د 2014 او 2018 کلونو د منځ خبره ده. لبل خویاش مر ناروغي د انسانانو او حیواناتو مشترک دي او یو بل ته انتقالوي. نو له همدې کبل هم پکار ده چې د څارویو ناروغي ته زیات پام وکړو او همدارزه و پیشنو. زموشت د خبرونه میلمانه دي د شیخ زاید پوهنتون د وترنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او د شیخ زاید پوهنتون د وترنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای. دوړو میلمنو ته هرکلی وایم. لبلای استاد اسماعیل کمال، د څارویو مشهور یا ډیری عامې ناروغي په افغانستان کې کومې دي؟
لبلای خو ساروان صاحب، تاسو ته او د تاسو له تاریخ ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د دې پوښتنې په ځواب کې په عمومي ډول په افغانستان کې چون دغه د مالدارۍ سره اکثره عامه پوهاوی وجود نه لري، زیات ناروغي دلته موږ مالداران کړوي. د غول جملې څخه انتراکس دا وسره طبق عام لیول باندې موجود ده او وسره د نورو هیموراجیك سپتیسیمیا په نوم یو مرض ده او بلک کوارټر یا تورلنګای چې ورته وایي دا هم هغه کېږي. دا ساری مرض امراض دي چې زیات لګیږي او اوس خو بدبختانه چې دغه لیمپسکین مرض هم افغانستان سره راغی او دا به آینده لپاره هر کال په حیواناتو کې راڅرګندیږي. او بل عمومي ډول د مالدارانو د عامه پوهاوي نشتون په وجه باندې اکثر دا د میتابولیکي امراض یا د تغذیوي امراض د غذا د غیر منظم ورکولو یا د بیلانس غذا نه ورکولو په وجه باندې ډیر امراض په کې څرګندیږي په حیواناتو کې.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. پوهنمل خوستای صاحب، د څارویو د ناروغیو درمل څومره په افغانستان کې موندل کیږي؟
ډیره مننه. په لومړي قدم کې زما سلامونه قبول کړئ. په افغانستان کې د درملو په حساب سره کوم باس کو درمل معمولا په افغانستان کې خپل د فابریکې نشته چې د افغانستان لپاره انساني بحث لپاره یا حیواني بحث لپاره درمل تولید کړي. معمولا افغانستان کې موجوده درمل وارداتي درمل دي چې د مختلفو نورو خارجي هیوادونو څخه وارديږي. تاسو به تر معلومه ده چې زموږ سره ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان هغه مملکت ته هغه خارجي هیوادو کې شمیرل شو چې په ګانش مې سره د دې درمل افغانستان ته وارديږي.
بله، زما اصلي سوال ده چې څومره وس پیدا کیږي، یعنی په هر سیمه کې خلک کې څاروي ناروغي شي درمل پیدا کیږي او قیمتونه څنګه دي؟
خوشبختانه اوس که وایو په افغانستان کې تقریبا هر ساحه ته زموږ وترنر رسیدلی ده. کله چې یو ساحه ته وترنر رسیدل دلته درمل هم ان شاء الله پیدا کیږي او قیمتونه هم تاسو معلومه ده. کله چې ګمرکات لوړ شي البته په درمل باندې مغیزه کوي. یو څه اندازه قیمتونه لوړ شوی دي ولی درمل اوس خوشبختانه په هر ساحه کې هر ځای کې پیدا کیږي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ استاد خوستای. استاد کمال، څومره واکسینونه شته د څارویو لپاره؟ مثلا کوم واکسینونه باید خامخه خلک خپلو څارویو ته ورکړي؟ شاید تفاوت بلري، مثلا وزې به یو ډول واکسین لري، غواوې به بل ډول لري، پسونه به بل ډول لري. کدا هم توضیح کړئ نو خوشاله بسو.
مننه ساروان صاحب. عموم کې واګانو کې موږ چې واکسینونه لرو، یو د طبق واکسین لرو، هغه په شپږو میاشتو معافیت حاصلوي، شپږو میاشتو کې یو ځلې لګېږي. دویم چې دا هیموراجیک سپټیسیمیا یا بوغما ورته وایي، په عموم کې دغه د غاړې برخې ډډون کوي. ایچ ایس واکسین دی هیموراجیک سپټیسیمیا، دا په بازار کې پیدا کیږي. دریم قدم کې دا انتراکس چې ډېره خطرناک ناروغي ده، د دې واکسین په بازار کې پیدا کیږي. دا د یو کال لپاره معافیت حاصلوي. او څلورم چې دا بلک لیګ یا تورلنګۍ مرض چې دا د دې واکسین په بازار کې پیدا کیږي، او دا هم د یو کال لپاره معافیت حاصلوي. نو مونږ په عمومي ډول که دغه څلور واکسینونه په خپل حیواناتو یا فارم کې په نارمل ډول تطبیق کو، نو ان شاء الله تر ډیره حد پورې به غوی د حیوانات بم له امراض څخه غوی محفوظ وي. او اوس د لیمپسکین مرض واکسین هم په بازار کې پیدا کیږي، چې اوس خوشبختانه افغانستان کې اکثره شرکتونه راوړي او په ښه کیفیت سره دي، او موسساتو هم په ډیر لوړ مقدار سره راوړي، تر څو په بیبای یا په مفت ډول حیواناتو ته تطبیق کړي، او په اکثر ولایتونو کې تطبیق ول شروع شوی دی. او په وضو میګو کې د دې نه علاوه د انتراکس واکسین لګیږي، او وسره د دې وضو میګو چې دغه شیپاکس په نوم باندې د چچک د یو ورکم دانی راځي، او دریم ډول چې دغه انټیروټوکسینیا د هغه په پسترلی کې هغه د موسم د تبدیلی سره په وزو میګو کې پیدا کیږي، په وزو کې پیدا کیږي، او وزې ته یو رقم ریښات یا یو رقم پیچس پیدا کیږي، او تر ډیره زیاته مړینه لري، د مړینې فیصدي زیاته ده. نو دغه واکسینونه دي، او په چرګانو په عموم کې دلته چې استعمالیږي هغه ټوغکي واکسین هغه کیږي د تطبیقي.
بله، ډیره مننه کوروادان قدرمن او اوریدونکو. تاسو له آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د څارویو او نورو حیواناتو په ناروغیو خبرې کوو. همدارس زموږ میلمانه د درملنې په لارو چارو هم نظر څرګندوي. د شیخ زاید پوهنتون د ویټرنری پوهنځي رئیس سید اسماعیل کمال، او همدارس د همدغه پوهنتون د ویټرنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوستای زموږ میلمانه دي. استاد خوستای، تاسو مخکې د درملو یادونه وکړه، د څارویو کلینیکونه څومره لرو؟ زموږ یو اوریدونکي نواز شریف د کابل له سروبي لیکلي دي، وایي زموږ په ولسوالۍ کې معیاري کلینیک نشته، لابراتوار او مسلکي ډاکټران هم نشته تر څو د مالونو ناروغي تشخیص کړي. نو تاسو خو ویل چې درملو دوا وشته، لیکن په دې برخه کې څه وایست؟
په لومړي قدم کې د دې ورور په جواب کې باید وایو، په تیر کې د جمهوریت په وخت کې د ویټرنری خدمات خصوصي سکتور ته واوښتل. په دولت څنګه چې باید ورته توجه کړې وه، هغه سي توجه ورته ونه شوله. اکثره ولایاتو کې هغه کلینیکونه چې پخوا ډیر فعال وو، د جمهوریت په وخت کې هغه هم د سکوت سره مخامخ شول، ځکه دا خصوصي سکتور ته واوښتل. کله چې خصوصي سکتور ته واوښتل، دولت د دې توجه کم کړ. د دې ورور ادا یا کومه ادا چې لري دای په ځای ده. موږ اوس په مختلفو ولایاتو کې ویټرنری پوهنځی لرو، په کافي اندازه ویټرنر موږ فارغو، ولی هغه ذکرې هغه زمينه سازي چې باید د دولت لخوا ورته وشي هغه نه ده شوی. په مثال په ډول وایو، په مکمل خوست ولایت کې چې زه خپل په خوست ولایت کې فعال لوی تشخیصي کلینیکم لرم، باوجود دې په ټول خوست ولایت کې موږ یو د تشخیص لپاره یو د لابراتوار چې موږ وکولای شو چې د صحیح هغه عمده امراض چې کوم دی هغه ته تشخیص کو نه لرو. یوازې یو لابراتوار د ټول افغانستان په سطح هشتون لري چې هغه هم د ویټرنری پریاسات کې چې فعلاً لپاره هغه هم فکر نه کوم چې اوس فعال وي. هغه هم اوس هغه په حکومت خدمات درلودل، هغه هم اوس فکر نه کوم چې فعال وي. نو په یو ولایت کې هم د ناروغۍ د تشخیص لپاره موږ د یو مجهز لابراتوار ترته کولای شو په وخت سره ناروغي په تشخیص کړو شتون نه لري. نو د دې ورور دا ځکه صحیح ده چې یو کله چې یو ناروغي تشخیص درستونه صورت ونه نیسي د هغه درملنه ترګند ده چې سم صورت نه نیسي.
بله صاحب ډیر زیات مننه کور ودان. خو صاحب له تاسو څخه یو بل پوښتنه هم لرمه، هغه دا چې خلک تر څه حد پورې کلینیکونو ته مراجعه کوي دي خپل څارویو د درملنې لپاره؟
په اوس وخت کې خو خلک نسبتا پخواته یو څه اما پوهاوی چې د دولت لخوا یا د ځینو انجوګانو لخوا دوی ته اما پوهاوی شوی دی. اوس لکه یو مثال به وي، پخوا به واکسینونه مفت تطبیق کېدل ولې چا به نه تطبیقول، ولې اوس وخت کې مالدار دې ته چمتو ده چې پیسې ورکړي خو خپل مال ته واکسین تطبیق کړي. نو دا یو ښه څرګند بیلګه ده چې موږ په دې پوهیږو شو چې کله د دې څاروي مریضيږي نو دوی فوراً ډاکټر ته مراجعه کوي. دا اوس په دې خوست په سطحه چې زه معلومات لرم اکثر مالداران کله څاروي مریضيږي ویترنر ته مراجعه کوي، او د ویترنر مراجعه کول سره د په مال خپل مال باندې د پیسو په مصرف هم باندې، یعنی د پیسې مصرف کوي خو غواړي چې خپل څاروي مالجه شي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. استاد کمال، تاسو دې ځینو ناروغیو یادونه وکړه، شاید چې لدی ناروغي سره خلک بلد شي چې څه ناروغي دي. مثلا تاسو دې طبق یادونه وکړه، خو مخې ته دې چې په دې اړه خبري وکړي یو اوریدون کې لرو چې د دوی مصرف نشي اول بده ته ورشو. مهرباني کوئ تاسو
روان صاحب تاسو ته سلام او اوریدون کو ته سلام وایم.
کور مدن مهرباني کوئ همدرد صاحب.
زما خدغه روان صاحب د افغانستان په تفصیل سترګوینو د سارویو خلک ډیر توجه نه کوي کنه، نو یې خوراک ته توجه کوي، نه د لاستی جې ته توجه کوي. د سیو کوټه به چې هغه غنم مثال له باران نه بچ کوي چې اکثره موږ لیدلی کوټه پیرا ورزيدلی بارانو کې کنه، هغه د زمي بارانو کې. نو دغه بل دغه په مرز نه پويږي د خپل ځان نه ورته مطلب یو شی ورکی لکه یا غوړه یا دغه یو شی ورکی هغه، نو مطلب چیرته هغه د سیب متخصص دوا غي کنه او کاغه ډاکټر ته بوزي یا ډاکټر ورته راولي، هغه ډاکټر خپل د سیب متخصص نه یغم صرف اسناد اخیستي او توجه ورته خلک ډیره کمه کوي. مثلا ساروان صاحب دغه د من خواته غټ بازار د خپدې کې یو ډاکټر د مثال د ساروي او په لزګونه زره کورونه دي، نو کچیر ته توجه دي ته ډیره و بدل ته کلینیکونه ډیر ول نور موخنه ني سم ساروان صاحب خل ټول اوریدون کنه سیما غک سو غوا اوري بد ساروي ته ډیره توجه کی هم په باد کې هم باران کې هم د خوښي په پس کې.
بله
ځکه صدام سالری ازار لغاړی کیږي نور موخنه ني
سلامت اوسه ډیره زیاته مننه.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
همدرد صاحب زه هم در سره موافق یم، ما چې تر اوسه پرې څومره هیوادونه لیدلې دي خلک مې لیدلې دي، فکر نه کوم چې د افغانستان په شان دی خلک د څاروي په وړاندې بے پرواوی. تاسو وایئ چې بے رحمی ورسره کوي، واقعا چې عادي خل رحم خونه ورسره کوي. خو خیر ور بشو خپلو درنو ملمنو ته. اول شاغله کمال، که تاسو دې طبق په باره کې هم نظر څرګند کړئ او وروسته دې همدر صاحب په خبرو هم خپل تبصره. مهرباني
ساروان صاحب. طبق خو یو ویروسی ناروغي ده چې عموم کې د کال په ګرمو ولایتونو کې او د ګرمو موسمونو کې منځ راځي، او په نور نړۍ کې د طبق ډیره خطرناکه ناروغي یا د کوم فارم کې ولګي یا په کومه ساحه کې ولګي حیوان له منځه وړي او هغه ساحه قرنطین کوي. خو په افغانستان کې په نارمل ډول دا طبق هر کال راځي په ټولو حیواناتو کې څنګه کې لګیږي. د طبق علائم چې دي هغه په عموم کې لکه د نوم نه څرګندېږي، په خوله باندې تڼاکې راخېږي، په وریو خاوشا باندې، دویم په د خپو د سومانو په منځونو کې تڼاکې راخېږي او هغه چوي هغه زخمونه جوړوي، او دریم چې د هغه په غولان باندې تڼاکې راخېږي هغه چوي او هغه هلته زخمونه جوړوي. د دې لکه مخکې چې ما وویلې دغه مرض ویروسي مرض ده، مطلب معالجه نه لري،
خو مخکې له مخکې په کار د واکسین ورته وشي او د معالجې لپاره کله چې تڼاکې وخېږي او زخمونه جوړ کړي هغه د زخمونو د معالجې د زخمونو د تداوي په کار د علاج وشي چې هغه دغه زخمونه په عموم کې د انټیسپټیکو په واسطه صفا کېږي او د دوهمي میکروب یا د دوهمي میکروب د دغه دخول د مخنیوي لپاره بیا انټي بیوټیک ورته تطبیقیږي یا د میکروب ضد دوایي ورته تطبیقیږي او ښه خبره دا ده چې د درد مخنیوي په کار د پکې وشي ډېره ښه وي
او یعنی مسکن ورکی
بالکل د درد آرامون کی دوایي په کار د ورکی تر دلته خو زخمونه چې کله جوړ شي نو دردونه ډېر وي هغه د درد آرامون کی شي د دوایي ورکړل شي او په څنګه دې کې حد ته خاصه توجه وشي او دغه زخمونو صفایي د تیراپ انټیسپټیکو باندې وکړل شي
او له زموږ لوریدونکو هم درد سره موافق یا چې خلک توجه نه کوي
او بالکل د اوریدونکو په خبره به زه یو څو خبرې وکم په سوال باندې هغه د مالداري اساسات چې دغه درې اساسات دي چې یو نسلګری ده دویم تغذیه ده دریم منیجمنت ده نسلګری په عموم کې اول کې موږ کله چې حیوان ساتو اول په کار د ښه نسل حیوان څنګه کو موږ انتخاب کو ترڅو دغه نه ښه تولید لاسته راوړو دویم چې دغه ښه تغذیه ورکو بیلانس شوی غذا ورکو په خپل وخت ورکو او مناسب اندازې سره ورکو او دریم منیجمنت دا چې منیجمنت کې په کار د ښه ځای ورته ولرو مناسب آب و هوا ولري هغه ځای او د حفظ الصحې او دغه ساتنې ټول پروسې په کار د په نارمل ډول کې مخې ته یوسي نو د رښتیا هم په افغانستان کې د مونږ عموم کې دغه غوجل چې دا په ستوري کې جوړیږي په کار د غوجل داسې ځای کې داسې موقعیت ولري چې د ژمي ورته لمر داخل شي او د اوړي د لمر نه څنګه کې بچ وي خو بدبختانه په افغانستان کې یوازې داسې یو کوټه ورته جوړه کړي چې هغه د انسان د حیواناتو نه دی د اوسېدو ول نه وي بل د دوی د اخور سیستم به خراب وي او لاندې په ځمکه باندې یو چولو ټب جوړ کړی یو وړوکی سیګي ورته ایښی وي هغه کې خوراک ورکړي او په د تاسو سره وایم په ما وجه لکه په خوشایانه مرتبی او هغه خوشایان راتوي او په غذا کې او دایکي او هغه د حیواناتو د مریضېدو سبب
ډیر سيته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته آزادی رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري په دې پروګرام کې د تارویو په ناروغیو خبرې کوو د شیخ زاید پوانتون د ویټرنری پوانزي رئیس استاد سید اسماعیل کمال او همدارز د شیخ زاید پوانتون د ویټرنری پوانزي استاد پوهنمل اجمل خوستای سموش بلمانه دي شاخله خوستای یو اوریدون کې مو سلطان محمد سلطانی لیکلی دی وای کوم ډول واکسین باید څاروي ته تطبیق شي یعنی له اولی ورځې بیا تر اخیری ورځې پورې تر څو د حیوان د معافیت سیستم قوی شي
په دې بحر سره او فقط غوړم یو د کاغه د همدرد په موضوع باندې مرنا وچوم د دې انتقاد په دې و چې اوس هم په بومي شکل یا په خوانی شکل سره غوجل جوړیږي یا تر اوسه دوی ته معلومات نشته دا یا غوجلی په غیر فنی شکل سره دا ترانګم حقیقت تروان صاحب کچې ته مونږ فکر وکړو دینن نه یو شل کله دیس کله مخکې د تروي روزنه په یو شکل و مونږ به خوشبین راتلونکي ته خوشبین او باید وسیګو یو څه اندازه مثلا ما د خپل کلینیک لارخه تقریبا په حدود 1500 تنه مالدارانو ته دا ټریننګ ورکړی چې غوجل په کوم شکل جوړ شي غوجل تک خپل تاری به څنګه وساتو خپل تاری ته څنګه خوراک ورکو نو کوشش به جاری ساتو نه امید کیږي بنه راځو دی بل ورو پښتنې تجربات کوم واکسین نه تطبیق کو دا دی واکسینو تطبیق یو سکیجول یا تقسیم اوقات باید ولري هغه واکسینونه هغه امراض چې په موسم کې واقع کیږي مونږ باید دسی وکړو چې کوشش وکړو د یغي موسم نه لګ وړاندې مونږه واکسین نه تطبیق کو د مثال په ډول وایو د لیمفسکین ډیزیز ناروغي یو نوې اپیډیمي و چې په 401 کال کې افغانستان ته دا ناروغي را پیښه شو
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهی د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي د ګزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي
د اوریدونکو پښتنه د همت صافي دی وای چې څاروي ته د تغذیه لپاره کوم خواړه مهم دي چې ورکل شي او څو پرې شوده وکي
د خوړو لپاره تر ټولو اساسي رکن څه ده رکنونه چې دا غش پک دي اول خواړه په کار د پروتین ولري دویم خواړه په کار د کاربوهایډریټ ولري یا خوږه ماده چې ولري کنه دریم شحم ولري او څلورم منرال ولري پنځم ویټامین ولري او شپږم په کار د په نارمل ډول کې صافي اوبو ورکړل شي دغه دی چې یا بیلانس غذا غدي دا خصوصیات دي په کار د حیوانات سره ورکړل شي او په مناسب وختونو کې ورکړل شي ډیر بخیا او نظر وزن ته خپل نږدې کلینیک سره دی رابطه ونیسي هغه ته به هغه نظر دی به شو د تولید او د غوا وزن او تر بیلانس کوي ورته سیږي
استاد ولې دا ځینې څاروي خصوصا غواوي په افغانستان کې چې کله ډیر خواړه وکي بیا نو ټنډي کی
څاروان صاحب ټنډي دل چې دی هغه یو خاص وجه لري هر خو غذا باندې نه ټنډيږي په عموم کې موږ خلک چې دی هغه دا تغذیه بدلول په ناڅاپي شکل کې ناڅاپي شکل په دا معنا چې نن شوتله ورسېده او ډاری کراري بیا حیوان ته ورکی په کار دا څه نه ده هر غذا چې حیوانات ته ورکول کېږي په تدریجي ډول باندې په کار د تر وونه تر لس ورځو پورې ورته اضافه شي لکه موږ یو مثال ورکو چې شفتاله ورکو شفتاله ورکو په کار د اوله ورځ ډیره کم اندازه ورکړل شي ترڅو د حیوان ورسره د حیوان معده ورسره بلکیا پیدا کی دوه مورز لګ دی لکه چې په مر باندې وهل شي ترڅو هغه د اوبو اندازه مقدار لږ پکې کم شي نو په حیوان باندې ښه تاثیر کوي دریم دویمه مسله دا چې د چیپو مونږه د تغذیه د ورکول کې خوراکي مقدار په کار د مناسب دی په زیات اندازه ورنه کړل شي که په زیات اندازه ورکړل شي نو غ حیوان تبن تنګیږي او تلف
دی درنو اوریدونکو لپاره به وایم چې تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اورئ په دې پروګرام کې د څارویو په ناروغیو خبرې کوو په لارو چارو دی حل په لارو چارو هم خبرې کوو زموږ ملمانه دی د خوست شیخ زاید پوهنتون د ویټرنری پوهنځي رئیس استاد سید اسماعیل کمال همدارس د شیخ زاید پوهنتون د ویټرنری پوهنځي استاد پوهنمل اجمل خوسته لاندې خبرتیا ورسته ل تاسو سره یو
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماشام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
وس په بیرته ورشو خپل درنو ملمنو ته استاد سید اسماعیل کمال همدا شیبه له استودیو سره بیرته وصل شوی دی استاد زموږ ته یو اوریدونکو پښتنه واسطه سو ټلیفون په دې منځ کې قطع شو محمد رفیق له کونړه پښتنه کړی دی وای د وچه گیانه چې شنې گیاته اوري شاید منظور دا چې موسم بدلیږي په دې وخت کې او ایوان تر مخکې په وچه واخه خوري او بیا ورسته تازه خوري په دې وخت کې باید څنګه دا خوراکي سیستم یې وربدل کی
وبخنه سره چې مخکې هم ټلیفون قطع شو
دی ورور ته زما جواب دا ده چې مخکې ما خبرو کې ویل خو کېدای شي قطع شوی وي. په تدریجي ډول په کار ده دغه حیوان د وچې ګیا نشنی ګیا ته بوزي. معنی دا چې لومړی ورځ په کار ده ډېره کم اندازه تر سل دوه سوه لا دوه نیم سوه ګرامه پورې شنه ګیا ورته هغه کې اضافه کړي. همداسې په دویم وخت باندې دې لږ نور ور اضافه کړي چې په تدریجي ډول دې وو نه تر لسو ورځو پورې په کار ده دا د غذا تبدیلي راوړي. هغه یوازې په شنو وچه ګیا کې نه ده، په هره برخه کې که کنجاړه ورته اضافه کوي، که بلان شوې غذا ورته اضافه کوي، یا وچه ډوډۍ ورته اضافه کوي، ان معنا په هره برخه کې هره غذا ورته
تدریجي
کوي، تبدیلوي په کار تدریجي ډول باندې اضافه کوي.
آیا په دې دوران کې کومه دوا هم باید ورکړل شي او کنه؟
ګورې دوایان خو په عمومي ډول په په کال کې دوه ځلې د چنجوي دوا ډیره ضروری ده چې حیواناتو ته ورکړل شي تر څو دغه د موسم تاثیرات په څنګ دې کې د حیوان هغه تغذیه او ټول سیستمونه څنګه سي نارمل سي. ځکه چنجوي په حیواناتو کې ډیر زیات زر نمو کوي او ډیر زیات ورسره مخ وي، نو دا چنجوي د وی ضروری ده. نور بل د سی د وی په کار نه ده ضروری چې ورته ورکړل شي د غذایي تبدیل په وخت.
بله ډیره زیاته مننه. ور به شو استاد خوستی ته تاسو خبرې نیمګړي پاته شوې، د همدر صاحب خبرو مو تبصره کوله هغه پروانه ورېدل شوې، ادامه ورکړي.
د واکسینو په اړه تاسو باس وکړلو، موږ واکسینونه همیشه هغه امراض چې موسمي امراض دي او مخته موږ دې خطر احساسو موږ باید هغه واکسین تطبیق کړو. خو خلاصه کپلو سروي کې وایي په غوږانو کې موږ چې واکسینه تطبیق کوو، موږ لکه څنګه چې ډاکټر اسماعیل مو ته اشاره وکړه، د حمل میاشت بهترینه میاشت چې موږ په دې کې د انتراکس واکسین تطبیق کړو تر څو یو کال لپاره زموږ د لوی سروي د انتراکس ناروغۍ څخه په امن کې پاتې شي. بل ناروغي چې هغه لکه ډاکټر اسماعیل چې ویلي د طبق ناروغي ده، د طبق ناروغي معمولا د دې اوړي په موسم کې ډېره زیاتیږي، خاصتا د د قربان په وخت کې چې څون د سروي مهاجرتونه زیاتیږي، د دې ناروغي د سرایت یا د خپرېدو کچه هم لوړیږي. نو بیا تر دا ده چې موږ دا وایو چې کله انتراکس واکسین کوو باید یو دوه اونۍ وروسته هغې څخه باید موږ باید طبق واکسین هم وکړو. دا چې اوس تېر کال د لمفسکین یا څوارلس سوه یوم کال کې د لمفسکین ناروغي نوي افغانستان ته راغلې ده، نو دا اوس منطقه اندینیک ساحه شوله، اندینیک دا مانه تیاره ککړه ساحه شوله. احتمال شته چې په څوارلس سوه دویم کال کې هم د دې ناروغۍ شاید موږ شاید واوسېږو. نو بهتره به دا وي چې موږ ټول سروې د حمل په موالو کې د انتراکس څوارلس ورځې وروسته مثلا طبق واکسین ورته کوو، بیا یو څه وخت یو دوه اونۍ وروسته ورته د لمفسکین ډیزیز ناروغۍ واکسین هم باید ورته تطبیق کړو. نو موږ نظر په هغه منطقه کې د ناروغۍ د خطر سره موږ ناروغۍ د سروې لپاره واکسین تطبیق کړو.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مخکې دا یادونه وشوه چې کلینیکونه کم دی، تاسو ورته اشاره وکړه د دې لپاره چې ځینې داسې ناروغۍ شاید څاروي ولري چې ممکن خلک یې په خپله په کور کې درملنه وکړي، هغه کومې ناروغۍ دي چې دوی کله چې داسې نښې وویني نو باید څه اقدام وکړي؟
ناروغي خو هیڅ داسې امکان نه لري چې یو سړی شخص دی په خپل کور کې درملنه وکړي. کنه ناروغي ناروغي ده، ناروغي طبیب غواړي او درمل غواړي. کورنۍ داسې امراض نشته چې هغه په موږ وغواړو چې په کور کې د هغې درملنه پرې وکړو. کنه یوازې هغه د منیجمنټ برخه ده چې موږ وغواړو د ځینې ناروغیو څخه چې هغې ته موږ میتابولیک ډیزیز وایو یا میتابولیکي ناروغۍ دي، چې هغه د ځینې خورو او یا د ځینې مدني موادو د کمښت په سبب پیدا کیږي. کچېته زموږ منیجمنت دروستي یوازې مونږ کولای شو د هغه امراض مخاوني شو چې هغه متابولیک امراض دي، کولای شو خپل څاروي ته لکه د اسماعیل چې اشاره وکړه، کله چې مونږ غذایی رژیم برابرو د دې غذایی رژیم په برابرولو کې مونږ باید یو نوی خوړو یو ناڅاپي څاروي ته یو ځپانه کړو. یا مثلا مثال دا وایو، کدی یو چا په کور کې یو واده تیر شوی، هلته زیاته مقدار سره وریجه پاتې کیږي او دا وریجه وړو مونږ څاروي ته یو ناڅاپي تغذیه کوو، په دې کې یو حالت مان سره دي په لویو څاروي کشپن وهونکو کې چې هغې ته مونږ اسیدوزیز وایو. دا یو میتابولیک ناروغي ده، یعنی کولای شو مونږ د دې مینجمنت وکړو، د دې مخه ډب کړو، ول د ناروغۍ درملنه کول په محل کې بدون د طبیب او بدون د درملو څخه دا امکان نه لري.
مثلا یو مثال به زه وایم، مثلا د یو چا د څاروي پښه مچی کی دی، باید څوک باید فوراً کلینیک ته انتقال کړي او که مخکې تر دې چې کلینیک ته ورسوي.
څاروان ته موږ په ساحه کې ورسره مخامخ شو، موږ په ساحه کې ورسره مخامخ شو، کله چې په ساحه کې یو څاروي پښه مات شوې ده او په محل کې هغه ته بسته کړې ده او یې ورته فکس کړې ده، هغه څاروي بیا موږ ته مراجعه کړې ده، بیا هغه څاروي خپه د زیات کلک بسته کولو په سبب باندې چې دې کلک بسته بسته کې ښکته پښه ټول نکروسي لمانځه لاړ شي، دوی دا کار کوي ولې نتیجه یې منفي، موږ ورته پروګنوز ورته ورته به خراب وي. کله که چېرته دا کار تدیب وکړي یو ترلرس ساحه کې وکړي بهتر به وي.
ډېره مننه استاد. یو اوریدونکی شته، تاسو ځان راو پیژنئ؟ آزادي رادیو
اسمت الله سالم د ننګرهار ولایت نه.
مهرباني کوئ صاحب.
محترم ډاکټر صاحب، نه مې دا پوښتنه ده چې زموږ په سیمه کې یا کوم غواګانو لپاره کوم پیچکاری یا کوم واکسینونه دګیګي دغه په تاثیر په شیدو باندې اچي، د غواګانو شیدو باندې د دې په اړه معلومات راکړي، دا ولې تاثیر په شیدو باندې اچي؟
د ناروغي تاثیر په شیدو باندې
او د همدې واکسین تاثیر په شیدو باندې اچي.
ښه ښه صحیح، ډیره مننه، سلامت اوسې. خو پوښتنه ده استاد، خوستای کدي جواب وست؟
بله، هر اجنبي جسم چې وجود ته داخلي کې وجود دغه په مقابل کې یو عکس العمل خي. موږ اوس د واکسین چې نوم اخلو، واکسین هم یو میکروب ده، ولې ضعیف شوی یا مړ شوی؟ کله چې وجود ته موږ دا تطبیقو، وجود د دې په مقابل کې یو عکس العمل خي، یو ریاکشن خي. دا عکس العمل د دې عکس العمل په ترڅ کې د وجود په ټولو سیستمونو باندې اغیزه کوي، چې د دې په سبب باندې ځینې وخت د شیدو په تولید کې کله چې وجود د تاثیر لاندې راغلو یو عکس العمل څرګند کړو، څرګند ده چې یو سیستم باغې سره په تر کې مثلا د شیدو د تولید سیستم په دې باندې هم یو څه منفي اغیزه کوي، ولی دا اغیزه دوامدار نه وي. په موقت ډول سره تر څو چې وجود بیرته ځان عیاروي، تولید بیرته خپل نورمال حالت ته وړي، یعنی د واکسینو د تطبیق په صورت کې د شیدو په تولید باندې اغیزه دوامدار نه ده، موقت ډول ده. یو بل د انټي بیوټیکو په اړه ویلي، انټي بیوټیک دا معنا چې یعنی د میکروب ضد شي، کله چې موږ یو څاروي ته انټي بیوټیک تطبیق کوو، نو دا څرګنده ده کله چې یو انټي بیوټیک په یو میکروب وزني، دا د انسان د جسماني په نورو حجراتو باندې هم منفي اغیزه کوي. ولې په دې کې هم دا درمل ستاسو د شیدو د تولید زیات سبب د کمښت سبب نه ګرځي، ولې ځینې درمل لکه د پنسلین خاندان درمل ټول کله چې دا تطبیقو د دې هغه توکتیک اثرات په وجود باندې د دې سبب کیږي چې د شیدو په تولید کې کمی راولي.
بله، آیا په هغه شیدې چې حیوان چې انټي بیوټیک خوړلی وي یا نور واکسین ورکړل شوی، دغه شیدې لازم دي چې څوک استفاده ورڅخه وکړي او کنه څه موده نه استعمالوي؟
د واکسینو د تطبیق په صورت کې کوم ستونزه نه ایجاد کیږي، کوم مشکل نشته دی په مصرف کې، ولې د انټي بیوټیکو په مصرف کې کله چې موږ یو څاروي ته انټي بیوټیک تطبیق کوو، د دې منفي اغیز په انسانانو کې څه دی؟ ولې ورته په لیکي چې دا دومره دوا ونه درې ونه د دې شیدې د مصرف ورن دي؟ سروان صاحب، کله چې موږ یو حیوان ته انټي بیوټیک تطبیق کوو، د دې انټي بیوټیک تاثیرات ډایرکټ انسان ته هم دي، او د دې په دوامدار ډول د استعمال کول هغه میکروبونه چې بیا انسان هم د یغې څخه تر اغیز لاندې راتللی شي، هغه میکروبونه ورو ورو د دې میکروب د دې انټي بیوټیک په وړاندې مقاومت حاصلوي. دا کله چې مقاومت حاصلې ورسته کړ په دې میکرو باندې انسان اختکیږي په دې درمانو باندې د یغې مالګه صورت نشي نیولای.
بله مننه له تاسو څخه استاد سید اسماعیل کمال. د ناروغي خبرې موکړې وای ځینې ناروغي د انسانانو او حیواناتو مشترک دي، هغه کومې ناروغي دي او په تیر بیا هغه ناروغي چې بیا له حیوان انسان ته او له انسان نه حیوان ته انتقالي شي؟
سروان صاحب رښتیا هم دا ډیره مهمه موضوع ده چې تا ورته اشاره وکړه. زونوز زمراز په حیواناتو د انسانانو سره شریک دي، دا ډیر مرضونه دي چې انسانانو نه حیواناتو ته انتقالیږي او یا د حیواناتو نه انسانانو ته انتقالیږي. یو لوی غون هغه تیبي ده، توبرکولوز ده چې حیواناتو انسانانو ترمنځ شریک ناروغي ده. انتراکس هم غدا دا شریک ناروغي ده. بل په زنانو کې ځینې مرضونه دي چې هغه ټوکسوپلازموزز یا لیستروزز امراض دي چې هغه حیواناتو څخه انسانانو ته او د انسانانو څخه حیواناتو ته انتقالیږي.
استاد کمال، د ناروغ حیوان د غوښې په اړه هم که نظر څرګند کړي چې ځینې خوای چې باید د هر غوښه چې موږ استعمالو باید د سالم څاروي، د غیر سالم څاروي د غوښه استعمال نه هم آیا ناروغي انسان ته انتقالي شي او کنه؟
بالکل انتقالیږي. لکه په دا تیرو کلونو کې یو ناروغي ډیره خطرناکه ناروغي چې هغه د حیواناتو او انسانانو ترمنځ شریکه وه، نو ډیر زیات انسانان د هغې سره څنګه شول مخامخ شول. همداسې کله چې موږ حیوان حلالو په کار ده د هغې د امراضو د ساتنې لپاره دستکشي استعمال کړو، او کله چې حیوان کې کوم علائم ولیدلی شي لکه اوس د توبرکولوز چې عموم کې په وجود کې د دانو په شکل باندې د کلکو دانو په شکل علائم څرګند شوي، نو هغې غوښې د خوراک څخه په کار ده ډډه وکړو. هغه هم انسانانو ته کېږي انتقالیږي. او بل کله چې موږ غوښه راخلو په کار د ښه جوش ورکو تر توخه پخه شي، هغه په کار د استعمال نه مخکې ښه جوش او پخه شي وخوړلی شي. او بل دا چې په عموم کې اوس الحمدلله یو کار شوی چې په ټولو ولایاتو کې مسلخونه جوړ شوي دي، او دغه مسلخونو کې پنی ډاکتران استخدام شوي دي تر څو د هغو غوښه په فزیکي او ځینې معاینات وکړي. وروسته له هغې قصاب ته مهر پرې والی کېږي او قصاب ته خرڅولو لپاره ورکولی کېږي. نو دغه احتیاطي تدابیر چې دي دا پکار ده په ټولو کورنیو کې شتون ولري.
متاسفانه داسې ویل کېږي چې عموما خلک هغه مهال څاروي حلالوي چې البته خپل څاروي چې کله پوره ناروغ شي، او هغه هم داسې ناروغ چې امید یې د جوړېدو نه وي. یو اورېدونکی لرو، بیا به بیرته ورشو میلمنو ته. ځان راو پیژنې یا ازادي راډیو؟
سلام علیکم. صافی خبرې کوم لینینګراد نه.
مهرباني کوئ صاحب،
زما پوښتنه دغه شوه چې اکثر وخت موږ څاروي د غریز علاقې ته بیایو یا داسې موږ پرېږدو، په داسې وخت کې د دوی د یو تړنګ نه یا د کوم شي داسې راوغورځېږي د هغې خپل جوب داسې ماته شي. په لومړي وخت کې دې تدابیر څه دي چې
لومړنی، یعنی لومړنی کومکونه چی دی؟ دا ډیره مهمه پوښتنه ده. ما مخکې غوښتل همدغه پوښتنه وکم خو تاسو په ښه شکل سره وکړه.
بله دویمه پوښتنه لرم.
مهرباني.
دویمه پوښتنه په دغه ډول ده، همدغه سې سروي چې په داسې پغړایز علاقو کې ګرځي، دوی داسې د ازغن خوراک خوري، یعنی دغه په ازغن وي په دغه بوټو کې دوی سره د اخلي چې د ډېرې زیاتې دانې شي یا پولې شي، تر دې څنګ بیا د دې اخلي چې ډېرې زیاتې وپړسېږي پړسو پیدا کی، او دوی بیا هیڅ خوراک نشي کولی. حتی دوی چې کله اوبه څښي هغه هم ډېره په مشکله باندې څښي. نو د دغه علاج باید څنګه وشي؟ او اخري پوښتنه مې دا ده، ما په ډېرو علاقو کې داسې څاروي لیدلي دي، درېمه پوښتنه چې هغوی داسې په دې پوستکي کې چینجی غونډه کې قسم ته مرستل لري چینجی هغه بیا هغه چوپان چې دی هغه کم مال چې دغه څوک ساتي هغه ته بیا په دغه باندې وباسي په لاس باندې یا په نوک په
کوروادان نو نیمه پښتنو ته به مو یو استاد نیمه ته به بل استاد جواب وایي. لمړی خوستای صاحب تاسو مهرباني وکړئ.
د دې لمړنۍ پښتنه دا و چې کثیر ته په غرنۍ منطقه کې یو لوړ ځای څخه یو مال رو ورځي یو پخې ماته شي د دې اوریا کوم کنه څه دي همدا پښتنه سوال صاحب.
بله بله
اوس راځو دي ته یو وزاده دی یو لوړ ځای نه رو ورځيږي پخې ماته شو نه د دې کاثر یو یا د فرچار د هډوکې د ماتېدو یو ځینه یو څه غدا ده اوریا کوم چې موږ باید د دې ماتې ځای لاندې مفصل پاس مفصل دوار باید به حرکت وکړو. دا چې په ساحه کې موږ څنګه دا کار کولای شو د دې په خاطر چې د لاندې د وینې سرکولیشن یا د وینې دوران لاندنۍ برخې ته حقیقت نه شي لومړی باید موږ دا کچیر ته امکانات دي دیو چې خپل اولی حالت ته که فل فراکچر وي فل متاسي وي یعنی تغیر شا کړي کړي خاص کاغو ترڅو هغه خپل متاسو ځای خپل ځای ته لاړ شي. هغې نه وروسته موږ کولای شو پخته او یا تیکه په دې ځای باندې راتاو کړو ورسره په څنګ کې که په ساحه کې نور څه نه دا لرګی خودسی او لرګی چې زیات مزاحمت ورته ونه کې دا او د الاستیک بنداز یا الاستیک بنداز کومره سبا دا بسته کړو ترڅو چې موږ تدید پورې وړو ترڅو د خپل پاسنۍ او لاندنۍ مفصل باید به حرکت شي او د دې سره په څنګ کې چې ته امکان ولري په ساحه کې انرژي هم ورسره تدوین شي ترڅو څاروي د زیات درد څخه کوما یا شوک حالت لاړ نه شي.
بله صاحب.
او دوهمه پښتنه د دې ورور چې هغه دوهمه پښتنه دا وه چې موږ په سونه یا وزي په غرو کې سری اول ته اغزان خوراک کوي او د دې اغزان خوراک په سبب باندې د دې خلو کې استوماتایټس یا د خولې زخمونه پیدا کیږي. څرګنده ده چې موږ باید په خپل څارویو ته نرم تازه او باکیفیته خواړه برابر کړو. دا چې د دې ورور په نظر دا ده چې کیدای شي دا د دې اغزانو خوراکو په سبب باندې په خلو کې زخمونه ایجاد شي. نه د دې سره موږ قط اغزان خوراک بل میکروب ته زمینه مساعدولی شي که فزیکي ډول سره د دې د خولې د زخمي کېدو سبب کیدلی شي. ولی هغه څه چې دا مالدار ورته فکر شوی نه ده د دې شونډې خورېږي د دې مقصد مخ پړسېږي. موږ ګان شمېر بکتریي امراض ویروسي امراض لرو هغه مثلا تبک په پښونو کې شته یا پی پی آر چې ورته وایي د وړو شپنونکو وبا ناروغي په دې سبب باندې خوله خورېږي او یعنی د استوماتایټس یا د خولې د خورېنولو عاملین که موږ وایو کیمیاوي مواد کېدای شي یعنی درست یا سخت خوراکي کېدای شي لکه د ویروسي ویلې ویروس کېدای شي بکتریا کېدای شي چې د خولې د مختلفو زخمونو د رامنځته راتګ سبب شي. مثلا په سیپاکس کې چې په سیپاکس کې یعنی د وضو نیګو په چا کې هم د خولې خورېنوالې یا د شونډو خورېنوالې منځ ته راتلای شي یا د وړو شپنونکو د وبا یا رندرپس ناروغۍ په سبب هم خوله خورېنېدلی شي د سبق ناروغۍ په سبب هم خوله خورېنېدلی شي. خو د اغزان و خوراکو یا د درست یا سخت خوراکو په سبب هم خوله کې زخمونه ایجادېدلی شي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. وروستۍ پوښتنې ته به استاد کمال ځواب وایي خو تر دې مخکې یو اورېدونکی لرو ځان راو پیژنې. آزادي راډیو.
وعلیکم السلام محترمه احسان الله داوریم د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ.
مهرباني کوئ داوري صاحب.
محترمه باید دلته هلمند ولایت کجکي ولسوالۍ کې هم ډېر د کوچان سره اول د دې مخکې موږ دوه درې میاشتې مخکې موږ د سیوابکس واکسین استعمال کړ. نو سیوابکس واکسین موږ د اسهال لپاره یا د زموږ په اصلاح باندې د نری رنځور ته وای په دې ته موږ ورته استعمال کړ او بل نو بیا و د مالوته چې د یادوي شپکس واکسین موږ ورته استعمال کړی دی. د شپکس واکسین څخه را دي خواته چې اوس دغه کښنی تندیان وری پیدا کیږي چې د تلويش تو شپو څخه یا تر نیم ایوې میاشتې پورې داسې دي چې پیدا سي بیا دغه د مخ زنګنونه پړسېدلې او پر پښو شلې ولاړې دای نه سي دغه سي تپکې وي اخر کې دوه ورځې درې ورځې بعد بالا سمړسي.
اوس په ورشو ملمنو ته استاد کمال کتا سې دوی تم جواب وایست او دی مخکنی اوریدونکو چې پښتنه یو پښتنه پاتې د وای په پوسټ کې کې چینجی چې کلوي پیدا شي به خلک په لاس باسي دا څنګه کار دی مهرباني
تروان صاحب دا کومه چې د پوسټ کې دا چونځي یادی دا واربل فلای نمیږي دا راځي حیوان چیچی او د چچېدو لږه ځای د زخمی کېدو ځای کې د خپل هګیا چی دغه نه بیا وخت په تیریدو سره خپل چنجای دغه ته پیدا کیږي او چنجای بیا الوزی یا راوزی او بیرته هغه یو مچ خاص څه مچ دا هغه پیدا کیږي هغه کی جوړیږي تر په عموم کې د دل فارمونګ په بازار کې د ایرمچین په نوم باندې ستنیږي چې داخلي او خارجي دواړو پرازیتونو لپاره استعمالیږي کدا کال کې دوه ځله ورکړل شي ان شاء الله دغه تکلیف نه به څنګه په امن کې وي او بل د لاس واسطه دې کو باسل چې دا خلګي کداغه واکس درس دوا ورته تطبیق شي ان شاء الله هغه په غذا کې رکیږي مرکیږي او غذا کې تجدیدي قطنیږي هغه غذای په کار د پارټی سیستیکو باندې یا په ایوډینو باندې په مالګي او بو باندې یا په مختلفو انټي سیپټیکو باندې څنګه دا رکیږي زای پاکی بل د بل ګور پختره چې وا د سوابکس واکسین ورکړي دا غا انټروټوکسینیا ته هم کار کوي مختلفو ناروغي نور ته هم کار کوي یو پولی ولانت واکسین ده بل شفاکس ورته ورکړي دي دا کوم علائم چې دوی خو دل دی ورور فکر کوم چې دا ارترایټس ده د غدې خو بندونو التهابات دي د سی نارمل کمزور انټي بیوټیک استعمال ان شاء الله ډیره وستره هګړه وکي
یعنی دا کوم مشکل چې دوی ته پیدا شوې د دوی څارویو ته د دې واکسینو لقبل نه ده بلکې ناروغي ده چې د ناروغي لقبل دا مشکل پیدا شوې ده
بالکل تر ډیره بریده دا ناروغي ده ارترایټس ده په بندونو التهابات
مشتي هغه څاروي په اړه خبري وکړي چې انسانان خوشا خوري او ډېر له انسانانو سره سره کار لري لکه ځینې نور حیوانات هم شته چې له انسانانو سره ډېر سره کار لري لکه کورنۍ پښو کورنۍ سپي چې هغه هم ناروغي لري او کم فکر کړی وي ډېر خلک ورته زموش په وطن کې اقل توجه نه کوي په کور کې به سپایم ساتلې او واکسین نه ورکوي پښو یې ساتلې وي واکسین نه ورکوي په دې اړه کې استاد خوستای تاسو نظر څرګند کړئ څوک چې په کور کې پښو لري یا سپایل لري هغه باید څوک په کال کې څو وری واکسین ورکړي څه ډول واکسین ورکړي
مننه سروان صاحب تقریبا په خوست ولایت کې ډاکټر اسماعیل تماس څرګند ده د ټول خوست هغه شوکی سپی یا د کور د ساتنې په خاطر کوم سپی چې ساتي د اکثرو مالجاز ما په غاړم ده او زه کوم او سره شاو کوم لرم دا څرګند حقیقت ته چې یو ژوندۍ سا چې په کور کې سړی ساتي هغه ته باید د قدر په سترګه وکتل شي هغه که پیشو ده هغه که سپی ده هغه که هغه ځناور دي هغه څاروي دي چې موږ ورنه حاصل اخلو موږ معمولا سپی چې ساتو خو د کور د حفاظت لپاره ساتو او یا د یو شاو په خاطر ساتو موږ واکسین لرو د څاروي لپاره د سپي لپاره د سپي هغه څه دي چې د دې د امداد موږ کورنۍ سپي د سیر وخت راتلای شي چې د دې په سبب باندې موږ ټول فامیل د ریس یا د خطر سره مخامخ شي د رابیس په نوم سره یاد دی ونې سپي ناروغي یوازې نه یو لار چې انسان ته ترندې کوي یا خو یا په کور کې پښو ده چې د دې په سبب کېدای شي چې انسان ته د ناروغي انتقال شي نو به تر بدایي مو خپل سروي یو کلن مافيات په خاطر هر کال ډیر به ناروغي پوراندې دا د دې لپاره ډیر به واکسین وکړو یو بل څه سروان څه چې باید یادونه وکړو هغه دا د چی په خوښه دا ګورخ یا د لیوزات سپي ساتي او یا پاپيان ساتي پاپي هغه د سپي هغه نسونه دي چې د سپین پر ناروغي په مقابل کې یا د په امیانا د اول په خوښه ولایت کې ورته سپین سرګي ناروغي وایي دا هم یو ویروسي ناروغي ده چې په دې سبب باندې اکثره ستې زمانه دي او بل مثلا چې هغه باید یادونه کوي هغه د منیجمنت یا د ساتنې وخت دا چې ستې د ستې په خو ولایت کې د اسمونیات یا توکسیفیسان په سبب باندې ډېر لمنځه ځي دوی ورته مختلف یا خصوصي وخت او یا خصوصي غذا ورکوي چې په دې سبب باندې ستې ډېر حساس دي او ډېر زر د مسمومیت سبب کیږي په دوی کې چې د دې د مالجې په خاطر اوس الحمدلله په خوست کې ښه خدمات هم تر سره کیږي او ان شاء الله د درملنې وړ هم ده ولې هغه مرض لکه ربیز او یا د سینپار د درملنې وړ نه دي دوی باید وقایي په شکل د دې ته به ورسې تدې کې
بله ډیر زیاته مننه له دواړو استادانو د شیخ سعید په هنتون د ویټرنری پوانزی رئیس استاد سعید اسماعیل کمال همدارس د شیخ سعید په هنتون د ویټرنری پوانزی استاد په هنمل اجمل خوسی څخه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی تاسو د رادیو خبرونه چلروش سات اوریدئ شي
سترو ملال روک دا قدمنا او تالا دکل د دې باغچه ګلونا سترو ملال روک دا قدمنا تالا دکل د دې باغچه ګلونا سترو او تالا دکل د دې باغچه ګلونا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا او ماتا پلویا لار کے کیک دا قدمنا صدرو ملال روک دا قدمنا او تالا دکل دا دی بخچے گلونا صدرو یا تالا دکل د دې باغچه ګلونا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا او ماشوم زړګي مې او پجڑا ترپ سمرینا صدرو ملال روک دا قدمنا او تالا دکل د دې باغچې ګلونا صدرو او تالا دکل د دې باغچې ګلونا صدرو قدم دې روک دا صدرو او پلا رزي قدم دې روک دا صدرو صدرو ملال روک دا قدمنا ستاد قدم لاندې مزړه دې او بچوینا صدرو ملال روک دا څوک د قدمونه او تالا د کل د دې باغچه ګلونه صدرو یا تالا د کل د دې باغچه ګلونه صدرو
سدرو ملال روگ دا روگ دا سوال